د امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم. دا د امریکا غږ واشنگتن استودیو ده. تاسو د دې ساعت مهم خبرونه اوري. زه خلیل خانم. د افغانستان د ملي امنیت مشاور وایي باید طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبري وکړي. ښاغلی محب دا خبره د دوشنبه پورس په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په یوې غونډه کې وکړه. د یونما مشر تدماچی یماماتو هم د افغانستان په اړه خپل راپور غونډې ته وړاندې کړ. ښاغلی محب په خپلو خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې له افغان حکومت سره مخامخ خبري وکړي. هغه وویل سوله یو ضرورت دی خو نه په هر قیمت. ښاغلی محب ټینګار وکړ چې په سوله کې باید اساسي قانون او د ډیموکرات دولت او منتخب حکومت درناوی هم وسی.
The last 5 years have delivered us to the doorstep of peace. The country and indeed the world are abuzz.
تیرو پنځو کلونو کې موږ د سولې دروازې تر رسیدلې ویو او د افغانستان خلک هم نړیوال ټولنه یو خوا د سولې دراتګ امکانات خوشاله کړي او بل خوا اندیشنې او بے ثباتی هم ورسره مل دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا مشاور له طالبانو وغوښتل چې له افغان حکومت سره مخامخ خبري وکړي خو زیاته کړه چې له طالبانو سره سوله په سیمه کې د تراګری د ختمېدو په معنی نه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د سولې په مذاکراتو کې د ټولو اړخونو په ګډون ټینګار وکړ او ویل چې دا کار د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره مهم دی. د افغانستان حکومت وایي دا خبره صحیح نه ده چې د طالبانو د تحریک مؤسس مولا محمد عمر د طالبانو د رژیم د رنګېدو وروسته په افغانستان کې د امریکایي قواوو د یوې پوځي اډې په 2 کیلومتره کې اوسېده. د جمهور رئیس غني ویان هارون چخنسوري پرون دا خبره رد کړه او داسې وویل
دا خبر شوی گزارش به اساس ناقص او تخویلی گزارش دی او په دې کې اساس شوی چې طالبانو خارجي امنیت او طالبانو خپل ته یو کاذب هویت ورکړي. د افغانستان حکومت کافی اندازه شواهد او اسناد لري چې دا ثابتوي چې مولا عمر په پاکستان کې عمل ته وفات شوی دی او دا ټول نړۍ ته وزید.
بلې خوا د هالند دی وی ورسپانې لیکوالي بیټ ډام په خپل کتاب کې چې عنوان دی مولا عمر پټ ژوند کلیکلی دی چې مولا عمر د زابل په ولایت کې د امریکایي قواو د پوځي اډې په 5 کیلومتره کې وسیده او هیڅ کله په پاکستان کې نه پټ شوی. هغه د امریکا ځخ ته وویل زه چې کله په افغانستان کې د زابل په سیمه کې هم هلته مولا عمر پټ وسیده هلته ډیر خلک پرې خبر وو خو زما په فکر په کابل کې هغه وخت سیاسي اجنډا داسې و چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ سیاستونه ول. طالبان هم په ویلامي کې تایید کړی چې مولا محمد عمر په افغانستان کې د عمر تر پای وسیده. د ایتوپیای الوتکې د رالبیدو په پیښه کې چې څه باندې دیرشو هیوادونو اتباع وژل شوي دي. چارواکو اوس د 1 ډوله بوئنګ الوتکې د رانسکرېدو د لاملونو په معلومونو کار پیل کړی دی. په الوتکې کې 150 سپاره ټول وژل شوي دي. د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې هم یو بوئنګ الوتکه رالبیدلې وه او اوس دغه الوتکو د خوندیتوب په اړه د خلکو اندېښنې زیاتې شوي دي. د امریکا د ملي ترانسپورت او خوندیتوب اداره او د بوئنګ شرکت د پیښې ځای ته خپل مامورین استولي څو د روانو تحقیقاتو سره مرسته وکړي. ایتوپیا، چین او انډونیزیا او نورو ځایونو کې هوایي شرکتونو د بوئنګ 1 مکس 8 الوتکې له هغه وروسته درولي دي چې دغه ډول الوتکې په تیرو 5 میاشتو کې دوهم ځل د چې راغورځي. د دغه الوتکې جوړونکي شرکت بوئنګ ویل دي چې داسې هیڅ وجه نشته چې مشهور الوتکې دي د نورو پروازونو څخه منع کړل شي. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي چې د مارچ په 14 په ټول نړۍ کې له دې کبله مظاهرې کوي چې د دوی د یو مشر غړي ابراهیم ارمان لوڼی د وژلو راپور پولیس ته اخلي او په هیني حال کې هغه څلوېشتې په مناسبت په ټول نړۍ کې مظاهرې او سیمینارونه هم ترتیب کړي دي. په پارلمان کې د بشري حقوقو د څار کمیټې ویلي چې د اف آی آر یا د پولیسو راپور دې ژر درج شي. بلخوا د بلوچستان چارواکي وایي چې د پولیسو په مبینه تشدد کې د لوڼی د وژنې اف آی آر یا لومړی پلانټین راپور درج کول ځکه ځنډیدلی چې دوی د ادلی راپورټ یا فورنزیک لیب راپورټ ته منتظر دي. د ارمان لوڼی کورنۍ وایي چې هغه د فروری په 2 پر لورلای کې د پښتنو د حقوقو لپاره د احتجاج پر مهال پولیسو په تشدد وژلی دي. او د جرمني حکومت وایي د ترکیې نه په ټینګار غواړي چې د بارنیو هیوادونو خبریالانو ته په دغه هیواد کې د کار کولو جوازونه ورکړي. ترکیه دوه جرمنیانو ته د کار کولو جوازونه نه دي ورکړي او هغوی مجبور سول چې پرون بیرته خپل کورونو ته ستنه شي. د جرمني چارواکو د ترکیه په دې اقدام سخت اعتراض کړی دی. د جرمني د حکومت ویان سټیفن شاهرت پرون وویل چې د دغو خبریالانو په اساسیتوب به د ترکیه د حکومت نه په ټینګار وغواړي چې د فعالیت اجازه ورکړي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه واوریدل. پام وکړئ د خبرونی لومړی رپورت ته. په کابل کې د پاکستان سفیر زاهد نصر الله خان وایي چې هیواد په افغانستان کې د سولې په پروسه کې د پام وړ ګامونه اخیستي دي. د ممتاز بهیر رپورت ده.
د آلمان د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د دوشنبه په ورځ کابل ته د خپل سفر پر مهال د افغان حکومت له چارواکو سره په خبرو کې د سولې په ګډون په مختلفو برخو کې له افغانستان سره د خپل هیواد د همکارۍ او د دوام ډاډ ورکړ. ښاغلی ماس د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په یوې ګډې خبري غونډه کې وویل چې د سولې د ټینګښت لپاره د افغانستان د حکومت او د امریکا د متحده ایالاتو له روانو هڅو څخه ملاتړ او هرکلی کوي. هغه هیله وښودله چې د سولې روانې هڅې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته لاره پرانیزي او زیاته کړه چې د افغانستان په غوښتنه او د اړتیا په صورت کې هیواد یې چمتو ده چې د افغانستان په اړه د بوند دریم کانفرنس جوړ کړي. دا زموږ لخوا یو وړاندیز دی او د افغانستان د حکومت په غوښتنه به عملي شي چې دا کانفرنس څه وخت جوړ شي. موږ چمتو یو، خو په پیل کې باید مخالف اړخونه سره کښېني. په هغه صورت کې چې خبرې پیل شي او امکانات موجود وي، هلته په اساسي قانون کې د اصلاحاتو پر سر هم خبرې کېدلی شي، خو لومړی باید یو چوکاټ ورته جوړ شي چې تلپاتې وي او د تلپاتې سولې لامل شي. خو د آلمان د بهرنیو چارو وزیر په دوحه کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ روانو مذاکراتو ته په اشاره ټینګار وکړ چې د سولې په خبرو کې باید د افغانستان له ټولو لاسته راوړنو څخه ساتنه وشي. ښاغلی ماس دغه راز ډاډ ورکړ چې هیواد به په افغانستان کې د تلپاتې سولې تر راتلو پورې د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ له فساد سره د مبارزې او له افغان حکومت څخه د ملاتړ په برخو کې خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی له افغانستان سره د آلمان په ګډون د نړیوالې ټولنې له همکاریو قدردانی وکړه او ویل هر هیواد چې د افغانستان د سولې له پروسیس هم ملاتړ کوي باید په دې برخه کې د افغان حکومت او د افغانستان د خلکو رول له پامه ونه غورځوي. ښاغلی ربانی زیاته کړه،
تاکید میکنیم که هر برنامه‌ای که در آن
تینگار که او هر برنامه چی پکی در افغانستان د حکومت او خلق و رول لپاما وغردول شی نه یوازې زموږ د تایید وړ نه دی، بلکې تجربه خودلې چې دا ډول برنامه نشي کولای چې په افغانستان کې تلپاتې سوله او ثبات تامین کړي. هغه ټینګار وکړ چې د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ مذاکرات په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګښت یوازینۍ لاره ده او هیوادونه باید دې مسلې ته درناوی وکړي. آلماني چارواکو په داسې حال کې د افغان سولې په تړاو له روانو هڅو څخه ملاتړ څرګند کړی چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ په قطر کې پنځم پړاو مذاکرات شاوخوا دوه اونۍ مخکې پیل شوي چې لا هم دوام لري، خو دواړه خواوې تر اوسه د پام وړ توافق ته نه دي رسیدلي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
ناټو افغانستان ته پوځیان لیږي. د سلورو ملکونو د چک جمهوریت، هنګری، پولند او د سلواکیا صدریا زمانو د یک شنبه په ورځ د پولند په مرکز وارسا کې د دغه پوځیانو د تمریناتو ننداره وکړه. په موکړې دی رپورت ته.
هنګری، پولند، سلواکیا او د چک جمهوریت چې په ګډه د وسګرات څلور یا وی څلور په نامه یادیږي ناټو سازمان کې د خپل غړیتوب کلیز لمانځي.
چونګو مینیانک 20 لات
په تیرو شلو کلونو کې زموږ هیوادونو ثابته کړې ده چې د ناټو با ارزښت غړي دي او متحدینو ښودلې ده چې په دوامداره توګه به د ګډ امنیت تضمین کوي.
دغو مشرانو په یوویشتمې پیړۍ کې د ناټو بدلیدونکی نقش تایید کړ.
نن سبا د اروپا امنیت لړزانه دی، له همدې کبله ناټو پراخیږي. موږ ویاړو چې د ترهګرۍ په وړاندې په جګړه کې یوازې د خبرو نه بلکې د خپلو سرتیرو سره برخه
اخلو. Že naše národy si nepraju vojnu.
دا یو حقیقت دی چې موږ جګړه نه غواړو او د جګړې د پیلولو سره دلچسپي نه لرو، خو د دې معنا دا نه ده چې نور به هم د خپلو ګټو د ترلاسه کولو لپاره شرقي اروپا ته ګواښ نه پیښوي.
دا تمرینات د اولې زغروالې لیوا د عسکرو لپاره دي چې ډېر ژر به په افغانستان کې د ناټو تر ماموریت لاندې په جګړې کې برخه واخلي.
نس ادنیه دوکازویمه چې نه سپولهامه ناټو.
موږ پوهیږو چې د ناتو د غړیتوب دا معنی نه ده چې نور به زموږ دفاع کوي، بلکې دا زموږ او د نورو غړو ګډ مسؤلیت دی. زموږ لپاره د ګډې دفاع مسؤلیت ډېره جدي موضوع ده.
د منځنۍ اروپا دغو څلورو هیوادونو په 2004 میلادي کال کې د امنیتي جوړښت رامنځته کولو په هدف د اروپایي اتحادیې غړیتوب هم ترلاسه کړ.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
سوریایي قواوی وایي چې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د اخیری جګړه ده. پاموکړی د رپورټ ته چې زامن مومندې ده در اوروي.
یو شمیر کورنۍ په دغه چټله خیمه کې اچول شوي دي او ګڼ شمیر ماشومان ناروغ دي. لږ تر لږه سل تنه په دې تازه وخت کې په لاره یا کم ته د رسیدو نه وروسته مړه شوي دي، تقریبا ټول ماشومانو. د روغتیایي ستونزې نه علاوه په زرګونو خیمو ته ضرورت دی چې نوو کسانو ته سرپناه پیدا شي. د کمپ اوسیدونکو کې نارینه نه لیدل کېږي او تر یو حده پورې اکثره خلک د اسلامي دولت د ډلې سره ارتباط لري. ډېرې د دوی میرمنې، کونډې یا ماشومان دي او ډېرې په دغه ډله باور لري. اوم محمد د اسلامي دولت د ډلې یو جنګیالي سره واده کړی دی. محمد نوای دا په دې عقیده ده چې د اسلامي دولت ډله صحیح ده چې خپل دشمنان ووژني، او دا هیله لري چې د دې 15 ماشومان به د خپل پلار په شان د اسلامي دولت د ډلې جنګیالي لوشي. د محمد په نامه 12 کلن هلک په کیمپ کې په خپلو ملګرو سابه خرڅوي چې پیسې پیدا کړي. محمد وای دا د باغوز نه چې د اسلامي دولت د ډلې وروسته قوي مرکز ده، د خپلې کورنۍ سره د افراطي ډلې له ماتې نه وروسته د یو شمیر خارګوټو او خارونو نه تیر شوي دي او دلته سر راوتلی دی. دی وای ډاډه نه دی چې دغه کیمپ به محفوظ وي یا نه، ځکه دی ویني چې د اسلامي دولت ډله د دوی ژغورونکي ده. د جنگ سیمې ته نږدې یو موقتي کیمپ پروت او د مرستو د رسولو کارکوونکو له لارې نه د اوبو بوتلونه راښکته کوي. د نورو ستړو کسانو، ناروغانو او وږو کسانو لپاره تیاری نیسو چې دغه کمپ ته را روان دي. د مرستو د رسولو کارکوونکي نو وایي دوی د افراطیت د خپرېدو د مخنیوي په طریقه پوهیږي او هغه دا ده چې بشري مرستې ورکړی شي او ثابته کړي چې دوی دښمنان نه دي. مګر مرستو دوی ټولنې هم وایي د الهول کیمپ په پاڼ ولاړ دی او راتلونکي اندېښنه دا ده چې انتظار به وویستل شي چې کوشش کوي د اوسنۍ ستونزې سره چال چلند وکړي. مزن سکیک د دغه کیمپ یو له مامورانو نه دی. مزن وایي
We are in the emergency situation right now, as you see, because we have a lot of people come from a lot of part which
لکه چې تاسو اوس ویني ان موږ په استراري حالات کې وو، ځکه موږ اوس د داسې خلکو سره سر کار لرو چې له ډېرو هغه سیمو ناراضي چې د اسلامي دولت د ډلې تر لاس لاندې وي، او موږ ډېر څه ته ضرورت لرو. د اسلامي دولت د جنګیالیو په زرګونو خارجي کورنۍ جدا ساتل شوي دي. ډېرې انتظار وباسي چې له خپلو اصلي هیوادونو نه واوري دوی به بیرته ومني یا نه. د سوریایي او عراقي کورنیو راتلونکي هم څرګندنه نه. د اسلامي دولت ډله په کلونو په شاته کوي، په داسې حال کې چې دوی له ښارونو او ښارګوټو نه په شاته مبول شوي دي. دغه کورنۍ اوس له خپلو کورونو نه ډېرې وړاندې دي. که د بیرته تک کوشش وکړي ښایي چې د دوی ټولنې ونه مني.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د سوریې په شمال ختیځ کې د ISIS د ډلې او د سوریې د قواو ترمنځ جګړه نور زیاته شوې ده. پاموکړی دی رپورټ ته.
پرون د سوریې د ډیموکراتیک قواو یو نتاق مصطفی بالی وویل چې د داعش ملیشیا په متقابلو حملو کې د ځانمرګو بم چونکو نه کار اخلي. هغه په خپل ټویټر کې د حملې کلی دی چې د ډیموکراتیک خواو یو تن وژل شوی او څلور نور زخمی شوی دي. هغه دا هم ویلی دی چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د قوا په بمباریو کې د داعش د ملیشیا یو ګودام او ډیری موټرې هم تباه شوي دي. د سوریې د ډیموکراتیک قواو دغه نتاق مصطفی ابالی د یک شمې په ورځ ویلی وو چې په خپله خوښه د داعش د جوړ شوي خلافت نه د دغې تروریستي ډلې اخري بقایا هم شړل شوي دي. مګر لا تر اوسه پورې دا نه ده معلومه چې د داعش د ډلې څومره ملیشیا به اوس هم د خپل خلافت نه دفاع وکړي. د فبروري د میاشتې په اواخرو کې د سوریې د ډیموکراتیک قواو مقامات وویل چې دوی ګمان نه کوي چې د زر نه زیات خلک دې د فراد د سیند ته نږدې پاتې وي او امکان لري چې هلته 300 ملیشیا هم وي. د داعش د ملیشیاونه د سوریې په شمال ختیځ کې د باغوس د سیمې د نیولو دغه هڅې په داسې وخت کې پیل شوې چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د داعش په مقابل کې بری ترلاسه کړی دی. د امریکا جمهور رئیس د فبروري د میاشتې په 28 په الاسکا کې امریکایي فوځیانو ته ویلي وو چې د داعش خلافت چې په خپله خوښه اعلان کړی دی د منځه تللی دی. د امریکا د ملي امنیت مشاور هم د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دغو خبرو نه دفاع کړې ده او ویلي دي چې دا کاملا څرګنده ده چې د داعش خلافت سقوط کړی دی. مګر هغه دا هم ویلي دي چې موږ نه پوهیږو چې څومره د داعش ملیشیا به اوس هم په سوریه او عراق کې پاتې. په یو لړ رپورټونو کې ویل شوي دي چې ممکن اوس هم په سوریه او عراق کې د داعش د دروستي ډلې 1500 پلویان پاتې وي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1269 اف ام 100.15.
د بشري حقوقو ډلې وایي چې په برما کې مسلمانان د یو نامعلومه راتلونکي سره مخ دي. پام وکړئ دې رپورټ ته ځامن مومندي د تلولي.
تقریبا یو ملیون روهنګیا مهاجر د بنگلاديش د کاکس بازار په سیمه کې په ډیرو خرابو شرایطو کې ژوند کوي چې په مینمار کې له تاوتریخوالي او تعقیب نه تښتېدلی دي. خاصه تحقیقونکي یانګ هی لی وای د دوی قدر مخ په کمیدو دی او په مینمار کې د دوی لپاره وضع ډیره خطرناکه ده چې خپل اصلي سیمې ته ستانه شي. لیوای په خپل په مینمار کې د روهنګیا لپاره حالات ښه نه دي چې د رخین په ایالت کې پاتې دي. دا وای د دوی د راتلونکو په باره کې ډیر اندېښنه لري او همدغه راز د هغو کسانو د راتلونکو په باره کې چې بنگلاديش او نورو ملکونو ته تښتېدلی دي. خاصه کونکي لی خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
I am becoming fearful of an increasingly internationalized situation of the Rohingya with deportations from India and Saudi Arabia recently as well as a boat arrival in Malaysia just last week. The boat arrival
زه د روهنګیا د بللی کېدو له وزنه ډارېږم چې په دې وروستي وختو کې له هند او سعودي عربستان نه روهنګیان شړل شوی دي او هم دغه راز تیر هفته ملیزیا ته د روهنګیانو ډکه کشتۍ رسیدلې وه. دغه کشتۍ خاص اندېښنه پیدا کړې ده. دا د خلکو د ناامیدۍ حالات بیانوي چې د دغه خطرناک سفر پریکړې کړې ده او د 2015 کال د کشتۍ ستونزې ته پام وراړول شوی ده چې باید بیا تکرار نشي. دا هغه زرګونو روهنګیانو ته اشاره ده چې په 2015 کال کې د بنگال په جاهل کې په کشتۍ کې خپل سفر پیل کړ چې سمندري ارزښت یې نه لري. ډیری په سمندر کې بند پاتې شول او عمل شول. دا وای د بنگلاديش د چارواکو په پلان هم نارامه شوې ده چې غواړي ډیر زره روهنګیا مهاجر په کاکس بازار کې له کمپون نه د بنگال په جاهل کې پراته ټاپو ته انتقال کړي چې ویریږي د وسېدو وړ بنوي. د ملګرو ملتونو خاصې تحقیقونکي د میانمار برحال او پخوانی لوړ رتبه پوځي صاحب منصبان وغندل چې د هېواد د طبیعي منابعو لوټولو نه ګټه کړې ده او د ایالت د ځنګلونو د تباه کولو په نتیجه کې په بین المللي مارکیټونو کې لرګي خرڅوي او له دې درک نه زیاتې پیسې لاسته راوړي. لیبیا وای
Revenues from natural resource extraction are needed for vital services and development being diverted to the military and its allies undermines the civilian government democratic reforms the peace process
the tabi manabu maliya che de muhim khidmatuno aw parmaktak lafara zarur da په پاوز او د پاوز په متحدینو باندې لګول کیږي. ملکی حکومت دیموکراتیک اصلاحاتو د سولې پروسس دوامدار پرمختګ او د حقوقو درک ته تاوان رسوي. په ملګرو ملتونو کې د میانمار سفیر کیاو موی تون د ینګ لی راپورټ یو طرفه یاد کړ، د په خاصې تحقیق کوونکي باندې تور ولګاوه چې د اصولو پیروي نه کوي او وای میانمار به د دې سره خپل همکاري بند کړي. دی وای هیواد یې اقتصادي او د بشري حقوقو په اصلاحاتو پیل کړی دی. دی وای د روهنګیا مهاجرو رالیږل باید زر پیل شي او څرګندوي چې ټول راستنېدونکي مهاجر به په حفاظت او عزت سره راستانه شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. د لوګر امنیتي چارواکو ویلي دي چې په دې ولایت کې د خیبر 15 په نوم نظامی عملیات پیل کړي. خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی.
د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې دغه ولایت د امن کولو لپاره د تیرو دوه ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو پر ضد د خیبر 15 په نوم لس ورځنی نظامی عملیات پیل کړي. د لوګر سرپرست امنیه قمندان سمنوال رحمی خدا مخلص آشنا رادیو ته وویل چې دغه نظامی عملیات په محمد اغې، سرخ، خروار او ځینو نورو هغو سیمو کې چې په نسبي ډول طالبان پکې زیات فعال دي پیل کړي دي.
په شمول اردو ملي، امنیت ملي، کمانډوها و قطعات خاص وزارت داخله، پولیس ملي آغاز نموده، سایه زرغون شهر تصفیه و تلاشی ادامه داره. به فعلا 6 نفر مخالفین کشته شده، دغه عملیات روان است.
د لوګر د امنی قمندانۍ د مطبوعاتو دفتر بیا ویلي چې په دغه عملیاتو کې 1500 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد، د طالبانو اته اراده موټر سایکل، یو اراده سراچه، یو شمیر وسلې او ځینې نور مهمات نیول شوې دي. امنیتي منصبین مخکې له مخکې د یادو نظامی عملیاتو نتیجه ښه ارزوي، خو د لوګر د ولایتي شورا غړی عبدالولي وکیل د ورنکارو فعالیتونو د مخنیوي لپاره د ثابتو امنیتي پوستو پر جوړولو ټینګار کوي.
د ثابتو امنیتي پوستو په ایجاد باندې تمرکز وکړي. چاڼي عملیات یو خو مصارف ډیر لوړ دي، نو می چاڼي عملیات خو چې څو کلا لغه کیږي. او دویم مسله دا چې هلته چې دوی لاړ سي ساحه وګوري، ساحه کې هغه موردی هدف کسان دوی نشي پیدا کولای، هغه سیار دي. دریم قدم دا چې مصارف وسي، تلفات کې وسي، قرباني مې خطر اسي، بیا په نتیجه کې بیرته چې څو ورځې بعد دوی له ساحې نه راوځي، هغه صحابیا د طالبانو یا د وسله او هر مخالف سي د دولت په خلاف، هغه بیرته راځي خپل مرکز او خپل کور او خپل کلی ده.
د لوګر امنیتي چارواکي کله ناکله دغه ولایت په یو شمېر سیمو کې د نظامی عملیاتو د ترسره کېدو خبر ورکوي، خو د لوګر اوسیدونکو لطف الله ستانکزی همره معاصر نه بولي څومره چې ورته حکومت خوشبین وي.
خو زما نظر دا ده چې د عملیاتو تر څنګ دوی د خلکو سره ښې اړیکې پیدا کړي، دوی د خلکو په منځ کې اوسېږي، دوی د خلکو نه د امنیت په تامین کې همکاري او کومک وغواړي. تنها په عملیاتو کې تاسو ته بهتره معلومه ده، تاسو رسنۍ هره ورځ په دې باندې راپورونه لري چې عملیات دومره مؤثر او فایده مند نه واقع کیږي. مخکې دې نه چې باید عام خلک، همداشان د کلي ولسونه، قومي مشران، ځوانان د امنیت په راوستلو کې تر څو ونډه ونخلي.
وسله والو طالبانو د یادو شویو نظامی عملیاتو په اړه د لوګر د امنیتي چارواکو هغه څرګندونې چې ګنې دوی ته یې تلفات اړولي او یا یې ترې وسلې او مهمات نیولې دي رد کړې دي. لوګر چې له پلازمېنې کابل سره جوخت پروتی په اړه یې تل د اندېښنې وي چې د دې ولایت په ناامنه کېدو سره پر نورو ګاونډیو ولایتونو سربیره کابل ته د امنیت له پلوه جدي ګواښ پېښېدلی شي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. په قندهار کې د متعهدو خزو د مرکز مسولین وایي چې زیاتره کورنۍ اوس دې ته تیاری شوې دي چې خپل ناروغان د درملنې مرکز ته معرفي کړي. په موکړې د عزیز الله پوپل ډېر
تر درملنې لاندې په نشه روږ دي مېرمنې د نشي توکو له کروندګرو څخه غواړي چې له دې کښت څخه خلاص واخلي. د شزینه معتادینو په دیروختون کې بستر ناروغان زیاتې چي نشي توکو ته اسانه لاسرسي د شزینه معتادینو شمیر هم زیات کړی دی. د میرمن لچیرو دوه اونۍ راهسي د درملنې په دې مرکز کې شامل شوې ده.
اول چې دوه تا می خورم شروع کړم، چارتا و شیشتا به پاکت پاکت روز دوه پاکت ما ګولې خوب می خورم، ورو کې می خورم خوب برم، کنه می خورم دنیا سره مچ پم شي قیامت نشو. کله کې خدمت مره می زدم، لات می دادم، بسیار بل لات کو چی شو دسه مره تمه ده کړه، نه سره مره می ده کړه، تمام جای ما زخمی شده.
شزینه متادین وای چی په لومړي سر کې نشي توکي د دودیز درملنې په موخه کارول خو ورسته عادت وګرځیدي. دوی زیاتوي چې په دې برخه کې د میرمنو ترمنځ معلومات لږ دي او دا ورځ تر بلې په یوه لویه ټولنیزه ستونزه بدلیږي.
دا
پر سر می درد و بدن می درد که دغه راغه تو چنه کی تریا اغه بره خورینو بره دوک عمل چر و گزیده بره چې بنه خوري پر سر می درد و بدن می درد کوي خو می درد لدی وس دغه منزل شپې کې زه د سر بستریم
په کندهار کې د شزینه متادینو د شمیر زیاتوالی د جيري اندیشنې وړ بلل کیږي په نشروج دي ځینې مرمنې وایي چې اعتیاد لګنو ټولنیزو او کورنوي سوندو سره مخ کړي
زما خپل خامن سپنجر سړی و بیا کار دی کشنان مې و مومنان مې و نو خو بس بدبختي چې پلان سنت پیرس یو کار یو دغه سړی سره
بخته مې کړو
و نو بختي سپیر یو رانو بس خو شکر دې پاسه دغه مې دغه ورته نیولې چې د خیر شي نه خو رمه نیم پر دنیا ورته ګورم
د متادینو په درملنه بوخت روغتیایي مسولین وایي چې تریاکو ته اسانه لاسرسی په نشه د میرمنو د اخته کېدو اساسي سبب دی په وینای چې په کورنۍ او دودیزه درملنه کې لا هم د تریاکو د خشخاشو او خپل تریاکو څخه په لوړه اندازه کار اخیستل کیږي
زموږ په هیواد کې یعنی د نشې توکو کرل بيخي ډېر عام سوی دی او دولت مخنیوي هم نه کوي زنی زنی زایو کی او شزنه متادین ډیر پاسانی سره د غنشی موات لاسره ځکه چې پاره د وخانه ساکیان د ټول د دې د لاس پاسانه لاسره ورولې سي
په کندهار کې د نشي توکو پر ضد مبارزي اداره وایي چې په دې ولایت کې ټول ټال 300,000 متادین ژوند کی چې شزنه متادین هم پکې شامل دي خو کاراش مېری نه دي څرګند
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. د مالیې وزارت وایي په افغانستان کې د عامه خدماتو وده په دې پورې اړه لري چې خلک څومره مالیه ورکوي. اکرام شینواری رپورټ لیږي.
د مالی وزارت په افغانستان کې د عامه خدماتو د پراختیا او کیفیت د ښه کېدو لپاره یو خلار د مالی ورکونکو لخوا پر وخت د خپل مالی ورکول غني. دغه وزارت د عواید عمومي رئیس میرمن امینه احمدی وای د عامه خدماتو خواله مخامخ د مالی ورکول سره تړاو لري.
اگر مو په وخت زمان مالیات د جمعوري کړم میتونیم
کچېری مونږ په وخت او زمان سره مالیات جمع کړو کولای شو چې شی زیربنا جوړ کړو او د مشکلاتو مخاوني ولشي. کوم خدمات چې د عامه حسین لپاره یاده او چې د خلکو د آرامتیا لپاره وی یوازې طریقې په اساسي توګه د مالیاتو راټولول دي
خو بس شکل اساس
میرمن احمدی چې د مالی د وزارت لخوا د مالی د راټولولو دوونه ورسي غونډه تي نن د دوشنبه په ورځ په کابل کې وینا کوله ویل چې دغه وزارت د خصوصي سکتور په مرسته په مالیاتي ونه کې وکولای شو چې د مالیاتي کمپاین په مخه بیلابیل پروګرامونه جوړ او لدې لارې شل زره اسناف او هټایوالو ته د مالیاتو د ورکړې په اړه په هاوی ورکي د مالی د راټولولو په اړه خلکو ته د پوهاوی ونه شاوخه یو مشوراندې د مالی وزارت لخوا پیل شوی و چې نن پای ته ورسیده د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرسیل خانجان کوزه چې هغه هم د مالی د راټولولو دونه د پی په غونډه کې برخه لرله دا ومنله چې په افغانستان کې د مالی د ورکولو څخه تیخته شته دي خو هغه افغان حکومت خو غوښتل چې د مالی د راټولولو لپاره به ډیری منابع ولټي
موږ په نوو ارزښتونو یا په نوو سرچینو د مالی باندې فکر وکړو او هغه چې تر اوسه پورې هغه پرهنګ شوی نه دی دا پرهنګ باید راولو او مالیه باید ورکړ شي
خانجان الکوزی د خصوصي سکتور او د حکومت ترمنځ ستونزو ته هم اشاره وکړه او ویل چې خصوصي سکتور او حکومت په ګډه کولای شي چې د مالی ورکولو د بهیر د پیاوړتیا او د مالی څخه د تیښتې څخه د مخنیوي لپاره په ګډه کار وکړي د مالی وزارت په 1,600 لمریز مالی کال کې 1.9 میلیارد افغانۍ راټولې کړې وي چې 6 میلیارد یې د ګمرکونو څخه او 1.2 میلیارد نورې د مالیاتي او غیر مالیاتي منابعو څخه ترلاسه شوي وي خو د اقتصاد د چارو کارپوهان وایي چې اوس هم په افغانستان کې د ستونزو له امله ډېره مالیه ضایع کیږي او یو شمېر عواملو له امله د مالی څخه تیښته هم وجود لري د اقتصادي چارو یو کارپوه محمد علي مشل امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې حکومت باید د قوانینو په ساده کولو سره او خلکو ته د خدمتونو په وړاندې کولو سره هغوی مالیه ورکولو ته وهڅوي
اگر دولت افغانستان دنبال جذب مالیات است و این
که چیرې افغان حکومت د مالیاتو د جذبولو په لټه وي او د دې لپاره چې په هیواد کې د مالیه د فرار مخه ونیسي باید د خدمتونو د وړاندې کولو بهیر په سمه توګه تنظیم کړي
د خاغلی مشال په باور مالیه پر خلکو د حکومت قرض نه دي بلکې داغه پر وینا مالیات د خدمتونو د وړاندې کولو لپاره ورکول کیږي د مالی وزارت په مالیاتي ونه کې د هیواد په کچه 1.5 بیلابل دامه په هوی پروګرامونه جوړ کړی وو او هم په بیلابل ولایتونو کې مالی ورکول ته د خلکو د حسول لپاره تبلیغاتي مواد پر خلکو ویشل دي افغان پد تیر کال رئیس داونی لمان
درن اوریدونکو تاسو د امریکا غږ شنا رادیو نه زموږ خبرونه واوریده د هیل تاسو نه اجازه غواړو چې د دری برخې خبرونه اوریدل به نه هیروي د خدای په امان